وخت د غرمې دولس بجې زه نجیب عامر راته په دې خبرې ګړې کې هرکلی وایم. دا یو ساعته خپرونه ده چې له خبرونو وروسته پکې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه بېلابېلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د کورمې سور سرنګ او حقدری منګلو له بغدې خلکو سره جګړه کې مرګ جوړ وخته. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او د هیواد د دینی عالمانو د شورا مشر په خبر کې په ایسوی پادریانو برید په پاکستان برید بللې، او د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د ناتو لغړیتوب بهر یو مهم اتحادي ګرځوي. د خبرونو تفصیل د کورمې پولیس وایي پرون ماسپخین د سور سرنګ او حقدرې بنګلو له بغدې خلکو سره جګړه پیل شوه چې پکې یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د پولیسو ځای مشر نجف علي بیگا مشال رډیو ته ویل پرون په یاد سیمه کې یو مشترکه غره ته د سور سرنګ یو شپونکی خپل رامه بيولې وا چې ورسره د بغدې خلکو جګړه کړي. د بنګلو د یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل له حکومت غوښتنه کړې چې جګړه دی ودرول شي او د جګړې عاملین دی ونیول شي. بل خوا د انجمن حسینیا مشر عنایت علي پوری مشال ریډیو ته ویل چې جګړه ودرول شوې او د دې د وجوهاتو معلومولو لپاره د مشرانو یو جرګه هم رابلل شوې ده. ځای مشرانو پولیس وایي چې د جنگ بندۍ لوزنامه بیګا د شپې نه وخت شوې، نو ځکه په مکمل توګه نه د عملی شوې، خو په سیمه کې حالات په قابو کې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې. پولیسو او ځای خلکو بیګا مشال رډیو ته ویل پرون د میرالی په نوراک سیمه کې یو ځای اوسیدونکو محمد ولی په گاډي کې روان و چې د بمی برید ښکار شو. په دې پیښه کې گاډي هم تباه شوه. د میرالی پولیسو مشر عقیق حسین مشال رډیو ته ویل چې د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړي او د پیښه تحقیقات پیل کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې دا دویم هدفي برید دی. دا راسه کال په دې ځل کې وسلوالو په پولیسو دوه واره بریدونه هم کړی دي. په شمالي وزیرستان کې تیر کال ټول دریش په ته هدفي بریدونه شوي وو. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او د هیواد دینی عالمانو د شورا مشر محمد طاهر اشرفي وای په پیښور کې پیسوی پادریانو وسلوال برید په لګه کوي نه، بلکې په ټول پاکستان برید دی. نوموړي پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه وکړه. وی ویل
چا ته هم دا ګمان کول نه دی پکار چې ګنې دا د یو مذهب په منونکو یا د پیښور په یو پادری یا په یو وګړي حمله ده، بلکې موږ دا په پاکستان یو برید ګڼو.
پرون د پیښور په یو کلیسا کې د هغه حیثوي پادری اخیری رسومات ترسره شول چې د جنوري په 10مه په پیښور کې وسلوالو په ډزو وجلې او په دغه موقعه د اقلیتي ټولنې غړو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. بلخوا په قومي اسمبلی کې د اقلیتي ورورولۍ په استازیتوب د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي جمشید تامس هم په دغه اخیری رسوماتو کې برخه واخیسته او اقلیتي ورورولۍ ته د حکومت لخوا د مکمل تحفظ ډاډ ورک. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پادری چا وجلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د ناتو له غړیتوب بهر یو مهم اتحادي ګرځوي. نوموړي پرون د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی په سپینه ماڼۍ کې ملما کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا په یوکرین کې د ممکنه برید په نتیجه کې په یورپ کې د توانایي د ممکنه کمښت پوره کولو لپاره امریکا متبادل لارې چارې لټوي او قطر د ګیس لوی ذخایر لري. ولسمشر بایدن په خپل دفتر کې د شیخ تمیم ترڅنګ خبريالانو ته د وینا پر مهال ویل پلان لري چې قطر ته د مهم اتحادي ځانګړي حیثیت ورکولو لپاره ډیر زر د امریکا کانګرس ته وایي. قطر تیر کال افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې مرکزی رول لوبولې. دا راز په قطر کې د منځني ختیځ تر ټولو لوی امریکایي پوځي مرکز شتون لري او په افغانستان کې د جنگ د خاتمې لپاره یې له طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې په خبرو کې هم مهم کردار ترسره کړی دی. او بل خبر د لوبو د نړۍ، د افغانستان د کرکټ د نور لسو کلونو نه کم عمر لوبغاړو ډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماخام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انتیګا سټیډیم کې وکړي. افغان لوبډلې نیمه پایل لوبې ته د رسیدو لپاره د سر دوه لوبې ګټلې وې چې په منځلوبه یا کوارټر فاینل کې یې بیا یو مهمه لوبه له سریلانکا هم وګټله. د دغو سیالیو دویمه نیمه پایل لوبه سبا د انسټرالیا او هند د ټیمونو ترمنځ کېږي. د خبرونو پای
دا منور شاه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. په کورما کې د یو غره په سر د لانجې لوجې په جګړه کې یو تن وژل شوی او دوه نور شوبل دی رپورت پیلرو. په خبر کې د یو کلیسا د وژل شوی پادری ورستی مراسم پر ځای شول.
زما مشر کشر هر څوک پریشان ده او موږ زما حکومت ته مطالبه دا یو ده کې زما ځان او مال ماته تحفظ ورکړي.
نوی سوي مرمنې پک مورته مولانا فضل الرحمن نن د بلوچستان په چمن کې د حکومت خلاف جلسه کوي. یوسف رضا ګیلانی وای په سینټ کې د حزب اختلاف له مشرې استعفا ورکوي. پاکستان کې خبريالان او رسنۍ د محدودیتونو نه سر ټکوي.
زما خدا خیال لري چې په پاکستان کې د صحافت ازادي ډېر زیات کټ غنون سره مخامخ ده.
پنجاب کې پولیس وغالک نیول چې په پبجی گیم کې لبایلات روسي د خپل کورنۍ غړي وشلو. پبجی سره ډول گیم ده.
یو داسې گیم ده چې فیلینګز حساب سره یې نو هغه کې داسې یو حالات راځي چې ته په یو زیات هغه کې اختوی په جنگ کې په دې وخت کې تاسو ډیسټرب دي کې یعنی په عذاب دي کې نو وخت کې کېدل شي چې سړی غوسه شي.
په دې سربېره په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو لستونزو په اړه هم ریپورت لرو او نور ریپورتونو ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی. نور سره پاتې شئ. دا مشال رادیو ده. پرون ماسپخین په کورما کې د سر سورنګ او حقداري منګلو ال بغدی خلکو سره په مشترکه غر جګړه شوې چې پکې یو تن وشل شوی او دوه نور شوبل شوی دي. دا راست د منګلو یو شپون کې او د غزوې د خپل رمی سره ترې تم دي. پولیس وایي چې بیګا نا وخت د ویلوزنامې پترس کې جنگبندی شوی خو لا هم په غرونو کې وخت نا وخت ډزې کیږي. په دې لړکی ځای مشرانو یو جرګه هم را بللې ده. په دې اکلانو تفصیل لسیمې زموږ خبريال طارق ورک زیرا کوي.
په کورما کې د پیر په ماسپخین د سورسورنګ او حقداري منګلو له بغدې خلکو سره جګړه پیل شوه چې پکې پولیسو تر مخه یو تن مړ او دوه نور زخمیان شوي دي. د پولیسو ځای مشر نجف علي مشال لډیو ته وای په علاقه کې موجود یو مشترک غرته پرون یوشپونکی خپل رامه به ولي و چې ورسره د بغدې ځنې کسان په دغه وران شول چې هغه د حقلته د نڅروي ولې چې متنازع زیدي. جګړه کې درې تنو ته مرګ ژوبلې د رسیدلو پخلی کوي. خوشبونکه عیسی خان او د هغه زوی فیض الله له خپلې رمې سره ژوندي پرکشوی دی. د منګلو یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل غوختلی چې جنگ دی ودرولې شي او له هغه د پښتنه وشي چا چې سرغړونه کړې وي او اخیری ورکشوی تنان دی ورته لاره می سره را پیدا کړې شي.
د دوه کسان سره د دونیم ساو موضوع رمغه می ګوي بولې دي. نو موږ د حکومت نه خواست کوو چې دا هر څوک شر پسند چي دي دغه په خلاف کلک اکشن وغلی او دا کسان چې کوم سره دي کجمدی وی جمدی دي موږ ته دا واپس کړی شي بازیاب کړی شي او کات جمدی نی وی شهیدان کړی وی نو موږ ته دی ډډ بډی روکی.
بلخوا د انجمنی حسینی مشر عنایت علی توری مشال لډیو ته وای دوی د فریقینو ترمنز ارزی جنگ بندی کړي خو یا جګړې د پلیدو عوامل سوال نور باندې خبرو ته د مشرانو یا وغټه جرګه ربلل شوی دا. عنایت علی توری زیاتوی ورکوتانانو او رمی د لټولو په کوشش کې دی خو تر اوسه ورته کامیابی په لاس نه دا ورغلی.
کاغذ ولی کله شو کنه آرمی ولا او نگرانه کې او 10 11 بجې بلی منګولې کې جرګه کې اهل دشي مشرانو اهل سنت مشرانو مانځه حکومت ارامي خبره ده وز وکاسونو خبره ده ان شاء الله مخبل پرا پرا کوشش ده ام څه کاسونا پیدا شي خو موږ دې خپل طرف ته بغده او دغه لکه طرف ته کوشش وکړو کاسون دل تشتانه مچ تغر کی بغلات شي ان شاء الله پیدا وشي
کڅو هم په علاقې کې د فرقینو ترمن جنگ د ودرولو ویلې شي خو په بورا ډول هغل ته امن نه درغله ولې چې خلک لا هم په مرچو کې دي او تر اخري معلوماتو لمخې هغوی پر یو بل د ورکوټو او غټو وسلو استعمال کوي د ځای مشرانو او پولیسو د موقف ته چې د جنگبندی لوزنامه چونکی د شپې نه وخته شوی نو ځکه په مکمل توګه دا تر اوسه نه نافذ شوی خو حالات تر واک لاندې دي. طارق کورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز. پرون د پېښور په یوه کلیسا کې د هغه عیسوي پادری اخري رسومات ترسره شول چې د جنوري په 13 هم په پېښور ښار کې وسلوالو په ډزو وژلو. په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دا عیسوي پادری چا وژلی، خو د واکمن ګوند تحریک انصاف چارواکو اقلیتي ورورولۍ ته د مکمل تحفظ ډاډ ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور پال سینټس چرچ کواټۍ کې د مرستیال پادری ویلیام سیراج د اخیرنیو رسوماتو ادا کولو وروسته تیر ماښام د هغه مړی په پېښور کې خاورو ته وسپارلې شو. د کواټۍ په کلیسا کې د دغه مړی په اخیرنیو مراسمو کې په ګڼ شمیر کې د مسیحي ټولنې ښځو، سړو او بزرګانو ګډون وکړو او په عیسایي پادریانو د هدپی برید په دغه پېښه د خپګان څرګندونه وکړه. په دغه مهال یوې میرمنې عابدا تبسم مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دې پیخي په عیسائی ټولنه کې امنیتی اندېښنې بیا راپارولې دي. هغه زیاته کړه چې د دې پیخي سره په کواټۍ چرچ د خونړي وسلوال برید یادونه هم بیا راتازه شوې دي.
زما مشر کشر هر څوک پریشان ده او موږ زما حکومت ته مطالبه دا یو ده کې زما ځان او مال ماته تحفظ ورکړي. زما چرچونه، زما ماشومان، زما سکول، هر طرح کې ماته سکیورټی به ټایټ مال ورکړي دینا او زما زخم بیا به تازه شوی دي. مخکې واقع جو شوی دي بیا زما زخمونه بیا تازه شوی دي. هر کور کې ماتم شوی بیا شروع شوی دي.
خو بلې خوا ته بیلابیلو حکومتي چارواکو عیسایانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د ټولو اقلیتونو د امنیت یقیني کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د حکومت په استازیتوب تیره ورځ په پښتونخوا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی جمشید تامس هم د کواټۍ کلیسا ته راغلی و. هغه په دغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا پیښه د هیواد د بدنامولو یوه هڅه ده.
دا خو خالی زموږ د ملک بدنامۍ لپاره شوې ده او زه د دې ډېر پرزور مذمت کوم. او زموږ چې کم عمران خان دی، زموږ چې کم ګمنډ ده، دا سه چې کم واقعیات دي د دې روکتام لپاره هغه ډېر سیریس ده او نور چې کم زموږ ایجنسیز دي هغه ډېر سیریس دي او هغه انشاء الله دا فیوچر کې به دا سه واقعیات نه کیږي او تاسو به ګورئ چې تاسو اوس ګورئ چې څومره مشینری او د زموږ د ایجنسیز هغه څومره اکټیویټ شو د واقعې نه پس.
په عین حال کې تیره ورځ د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د عالمانو د کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي هم د پېښور د عیسایانو سره غمرازي وکړه او تیر ماښام یې په پېښور کې په خبري کانفرنس کې د دې پېښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. چا ته هم دا ګمان کول نه دي پکار چې ګنې دا د یو مذهب په منونکو یا د پېښور په یو پادری یا په یو وګړي حمله ده، بلکې موږ دا په پاکستان یو برید ګڼو. هم تیر ورځ بیا د ترګری زد محکمې سی ټی ډی لخوا د دوه نامعلومه وسلوالو په زد د پیښور د رینګ روډ د جنوري د دیرشمې نیټې د دغه پیښې اف آی آر درج کړی شوی دی. په کومه کې چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په یو ګاډي د ډزو په پیښه کې یو پادری وژل شوی و او بل پکې جوبل شوی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د اوسنی حکومت ناهلی او ګرانې لوچې غریب ولس ته مشکلاتو سره مخامخ شوی چې د حل لپاره دوی په مارچ کې د حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. مولانا فضل الرحمن نن د بلوچستان په چمن کې جلسه کوي خو ځایي چارواکو ورته د خطر خبرداری هم ورکړی دی. البته حکومت وایي د دغه جلسې د امنیت لپاره کوچلي ګامونه هم پورته کړی دي. بلخوا حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ورته خطر نشته او د ولس د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. په دې اړه پام وکړئ د ایوب ترین رالیږلي رپورټ ته.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اوسنی حکومت د نایلی له عمله په ملکی ګرانی زیاته شوی او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوی دی. نوموړي د خبره د جنوري په یو درسمه نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبریالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. مولانا فضل الرحمن وایي چې موږ ټول کام ته مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر هلته موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به ولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا بل چاته دمکی ورکړې ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دا وشي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ
د پی ڈی ایم مشر وای چې عمران خان به د چا لپاره خطرناک وي ځکه چې هغه د حکمرانی پر مهال خطرناک دی او ملک د لوږې او تج په لور بیولې دی او که د حکومت څخه راووځي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جنرالانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوې ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي او خپل د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په درویشتم د مولانا و اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي. خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنه سي. بل پلو ته مولانا رحمان د کوچ د دورې وروسته و سره د شار چمن تر رسیدلې دي. خود تک لمخه اغه نن هلته کېدون کې د جلسې پر مهال د سکیورټی تھریټ په اړه وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داری ده. د پی ډی ایم مشر بانن په چمن کې د جبهت العلماء اسلام تر سوري لاندې وی جلسې ته وینا کوي. خود زلې چارواکو لخوا ویل شوی دي چې د مولانا د دورې پر مهال په چمن کې سکیورټی تھریټس موجود دي. په دې اړه د چمن ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل د کوټي و کمشنر ته هم اطلاع ورکړې او غوښتنه کړې ده چې د چمن جلسه دې منسوخه کړي. لکن د جمعیت العلماء اسلام مشر زیاته کړه چې دوی به د نن جلسه ضرور کوي. بلپلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو لخوا هم ویل شوی دي چې حکومت مولانا فضل الرحمن د حفاظت لپاره سخت حفاظتي انتظامات پورته کړي دي او هغه ته بلوټ پروف موټر هم ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي. په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي غړی او د حزب اختلاف مشر یوسف رضا ګیلانی وایي نه غواړي چې په سینټ کې نور د حزب اختلاف مشر وکړي او له دې څوکې استعفا خپل ګوند مشرتابه ته ورکړي ده. په داسې حال کې دا چې درې ورځې وړاندې په سینټ کې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي قانون د یو ووټ په اکثریت منظور کړ، خو د سینټ په دغه غونډه کې د ووټونو اچولو په وخت یوسف رضا ګیلانی په شمول ځینې نور د سینټ غړي هم موجود نه وو. په دې په حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو نیوکې کړي چې د دوی په وینا دغه غړو د خپلې غیر موجودګۍ په ترڅ کې حکومت سره د دې قانون په منظورولو کې مرسته کړې ده. نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر کوي.
په سینټ کې د سټیټ بینک ترمیمي بل منظوري دی ورستو په اپوزیشن ګوندونو د انتقاد لوجې د جنوري په 1 د سینټ په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي مخکخ یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن لیډر د چوکۍ نه استعفا ورکړي او وایي د نور نه غوړي چې په دې چوکۍ پاتې شي. دی وی ما لوړان دینه د اپوزیشن لیډر د اوهده نه خپل مشرتابه ته استعفا ورکړي چې زه نور په دې چوکۍ پاتې کېدل نه غواړم. کله چې وټونه اچول کېدل نو تا د 1.5 منټو لپاره غونډه وزنډوله چې معنی دا ده چې تا حکومت ته سہولت ورکړو او د پاکستان او سینټ په تاریخ کې زه په لومړي ځل ګورم چې د سینټ چیرمین هم ووټ ورکړو. نو زه ګڼم چې په هیڅ د بې پرې شخص تا لداسې نه کول پکار. پسینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ټولې 55 او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ټولې 22 چوکۍ دي او د جنوري 25 نیټه د سټیټ بینک ترمیمي بل وړاندې کړی شو. دغه ترمیمي بل په حق کې 23 او په مخالفت کې یې 23 رای اچول شوی وي. په دغه موقع د پاکستان پیپلز پارټي د مخکخ او پسینټ کې د اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نېشنل ګوند د سینیټر عمر فاروق او د سینیټر مشاهد حسین سید په ګډون ځینې سینیټران د سینیټ په غونډه کې موجود نه وو. په پاکستان کې د یوسف رضا ګیلانی استعفا ورکولو ته د سیاسي چارو شنون کې څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبريال او سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
پیپلز پارټي اپوزیشن سره او خپل خپل د پارټي نور خلکو سره هم دوکه کوي او د حکومت ملاتړ کوي او د چاپ وینا چې کوي هغه ارچا ته پته ده. او ته په هغه وخت باندې د سینیټ نه غیب شوې چې په هغه کې یو بل پاس کې دوه چستا پارټي هم د هغه خلاف وو. او دا خو د اپوزیشن خلکو د باندې نیو کې نه دي کړی، د باندې خپل پارټي ځوانان چې کم سینیټران دي هغه وی چې موږ چا سره سترګې لګولو پاتې نه یو. د چې د پارلیمان کې کم کردار ادا کړی د پیپلز پارټي د مشر په تور باندې هغه د پیپلز پارټي سترګې ټیټ کړي خلکو ته مخامخ نه دي. د پاره زه په خپل دا غنم چې دا لګیا دي لوبه کوي سیاست کوي او خپل خلک اعتبار کوي، خو زما په خیال خلک اوس په دې باندې نور یقین کولو تیار نه دي.
بل په لوزینې اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي بل په منظورېدو سټیټ بینک د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف ته په ولکه کې ورکړې او اوس به د سټیټ بینک گورنر د وزیر اعظم په ځای ایم ایف ټاکي او گورنر به د پاکستان د حکومت په ځای ایم ایف ته جواب دی وی او دارنګ به ایم ایف د پاکستان د کرنسي او نرخونه هم مقرروي. خو حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې دوی سټیټ بینک د ایم ایف په ولکه کې نه دی ورکړې او یوازې د دې بل په ذریعه یې سټیټ بینک آزاد او خپلواک جوړ کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږی. کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز ادارې په خپل یو رپورٹ کې ویلي چې په 2021 کال کې په پاکستان کې د میډیا او صحافت لپاره حالات لا نور خراب شوي. دا اداره زیاتوي چې تیر کال د خپل ډیوټي پر مهال 15 خبریالان وژل شوي دي. دا راز خبریالان وایي چې په پاکستان کې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې پر میډیا قدغنونه لګول کیږي، خو د موجوده حکومت پر مهال سینسرشپ لا نور زیات شوی دی. بلخوا حکومت وایي چې د رسنیو پر ازادۍ پوره باور لري او دې لړکی یو شمیر اقدامات هم کړی دي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورٹ کې.
په پاکستان کې د ورځپاڼو د مدیرانو شورا یا کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز په یو رپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې د صحافت ازادۍ په برخه کې حالات د تیرو دوه کلونو په نسبت په 2021 کال کې نورم خراب شوي دي. د ادارې د جنوري 15 په خپور کړي رپورټ کې زیاته کړې چې په 2021 کال کې په پاکستان کې د بیان او صحافت ازادي تر سخت فشار لاندې وه او په دې برخه کې یو شمېر ننګونې مخامخ وي. د دې رپورټ په اړه د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې یا پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار د جنوري په 1 مشال ریډیو تول چې په پاکستان کې په حکومت او ځینو ادارو تنقید کول ګران شوی دی او لدی وجې د تیرو سو کلونو راهیسې خبریالان په بیلابیلو طریقو زورول کیږي.
شل او دوزر یو اسټیټ دی دا دوه کال دوه درې کال چې دی ډېر زیات ازادي صحافت د پاره خو زیات افیکټیو یو خاص کر ایکس پاټا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې. پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسټ کې دی ہمیشہ کنسرن شو کړی دی دا حکومت په دې په مفاد کې دا خبره دی چې دوی ریسپیکټ وکړي میډیا فریډم پریس فریډم چې دی انشور کی اسپیکټیو جرنلزم دلته نه تاسو ختم شول که څوک د کلی خبري کوي دغه کوي هغه پسې پرائیویټ خلق ان نون خلق وفاقی وزرا اور پی ٹی آئی خلق چې دی پورا چې دی شروع سي چې دا خو ډېر غدار دی او دا خو بیرون ایجنډا دی او دا دی وات.
شہزادہ ذوالفقار دا هم ویل چې په تیرو سو کلونو کې ګڼ خبریالان له خبرونو لری کړل شوي او یو شمېر بیا داسې دي چې له دندو هم لری کړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف د میډیا ازادۍ په اړه د 2020 کال په رپورټ کې په 130 هیوادونو کې پاکستان په 115 نمبر راغلی وو. د آر ایس ایف د میډیا ازادۍ په فهرست کې پاکستان په 2019 کال کې په 122 نمبر او په 2020 کال کې هم په 115 نمبر راغلی دی. د کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز رپورٹ دا هم وایي چې په 2020 کال کې په پاکستان کې پولیسو او نورو ریاستي ادارو د غنو صحافیانو خلاف کیسونه درج کړي دي. رپورٹ زیاتوي پاکستان داسې هواد دی چې د صحافیانو لپاره لا نور خطرناک کیږي. د رپورٹ په وینا په 2020 کال کې 15 خبریالان د خپلې ډیوټي پر مهال وشل شوې دي چې پکې اجی لالوانی، عبدالواحد راسینی، شاهد زهری، ناظم جوخیو او محمد زاده اگروال شامل دي. په خبر کې ریال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې په 1300 کلونو کې سنسرشپ لا نور زیات شوی دی.
زما خدا خیال دی چې په پاکستان کې د صحافت ازادي ډېر زیات کټ غنون سره مخامخ تا. زما په یادو کې د پاکستان په تاریخ کې د ایوب خان نروستو په لومبي ځل باندې زوینه ما چې ډېر زیات کټ غنون دي. سو وخت کې د ضیاء الحق په مارشل لا کې ډېر سخت وختو پاغی کی چکندین پا اخبارونو کی خبرون چاپ کے دل ڈیر گران کارو او بیا پاغی کی صحافیانو دا پارا دکھ چی صحافیانی نیسلومو گرفتارو لومو اغیل بے کوڑی مر کولی اوس خودل دا کوڑی نشتے گرفتارائیم نشتے خودل دا کی دا اشتہاری او دا غدا پالیسی دا او ورسرا ورسرا دا ان نون ٹیلیفون نا دغه راځي او هغه کې هغه ګایډ لاینز ورکوي چې تاسو به دا وایي دا به نه وایي او د اخبارونو مالکانو ته ویل کیږي چې پلان کې اوباسا او پلان کې مساتا.
د پیمرا پوخانی مشر او خبریال ابصر عالم باندې د 2020 کال د اپریل په 15 په اسلام آباد کې ډزې وشوي چې پکې نوموړی زخمی شو. د غسیل تیر کال د مې په 15 په خبریال اسطور نامعلومه کسانو تشدد وکړ. د کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز د رپورټ لمخې په 2020 کال کې خبریال غریدا فاروقی په انټرنیټ اوزورول شو او خبریالې اسما شیرازی په بی بی سی کې د یوې تنقیدي مقالې لیکل وروسته ویل چې تحریک انصاف ګوند پلویان په انټرنیټ تنګوي. رپورټ زیاته کړې چې تیر کال د خبریال محمد مالک خبرونه په هم ټلویزیون تر خپرېدو 14 منټه وروسته بند کړل شوه او دغه سې کوربا او خبریال ندیم ملک ته دغه د تنقیدي صحافت له وجې د ایف آی اے لخوا نوټس ورکړل شو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په حکومت تنقید کیږي چې دوی په واک کې د راتلو وروسته په رسنیو زیات کدغنونه لګول شو دی. خود دی ګوند او د اطلاعاتو خبرونو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غړي عثمان ترکه دا تورونه رد کړل او مشال ویډیو ته ویل چې حکومت یې د رسنیو په ازادۍ پوره باور لري.
آئر جی ڈانس چل رہی تھی حکومت یا سوشل میڈیا یا عام خلق مخالفین خدا کے سما خبریں کئی صحافیان اور سونا مسئلہ دی کرا گئی دا پیمنٹس مسئلہ دا کرا گئی دا آنر سرک میں خبریں تری دی آغا منگ سب کمیٹی جو اڑا کرے دا تاسو سونا مسئلہ دا صحافیان اور دا میڈیا دا پرنٹ میڈیا دا الیکٹرانکس میڈیا یا میڈیا چینل دی اوپا غی باندے سکت اندر آجی دا غی پا انکرز باندے آجی منگا جی بالکل پازیٹیولی دا بالکل دا پی ٹی آئی حکومت طرف نہ منگ باندھے حکومت باندھے ممبرانو باندھے اس قسم کا پریشر نہیں سا تاسو د حق ما ادا بل خبر او
د کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز پر رپورٹ کی د وفاق او سندھ حکومتونو لخوا د صحافیانو د خوندیتوب قانونی مسودو هر کلی شوی دی او له نورو صوبو غوښتنه شوی چې باید ای هم دا ډول قانونی مسودې مخته راوړي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو درنګ سات لپ پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته لنډ خبر وړاندې کوي.
د کورمی پولیس وای پرون ماسپخین د سور سورنګ او حقدرې منګلو له بوختې خلکو سره جګړه شوې چې پکې یو تن وجل شو او دوه نور ډوبل شوې دي. د پولیسو ځای مشر مشال ریډیو ته ویلي پرون په یاد سیمه کې یو مشترکه غرته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رمه بيولې و چې ورسره د بوختې خلکو جګړه کړي. ځای مشرانو پولیس وای چې بیګا د شپې نه وخته جنگبندي شوې ده او حالات په قابو کې دي. د شمالي وزیرستان پولیس او ځای خلکو بیګا مشال ریډیو کوول چې پرون د میرالی په نوراک سیمه کې یو ځای اوسیدونکی محمد ولی په گاډی کې روان و چې د بمی برید ښکار شوه او وجل شوه دی. په دې کې گاډی هم تباه شوه. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او د هیواد د دینی عالمانو د شورا مشر محمد طاهر اشرفي پرون په پیښور کې یو خبري غونډه ته وویل چې په پیښور کې عیسوي پادریانو باندې وسلوال برید په لګه کوي نه بلکې په ټول پاکستان برید دی. پرون د پیښور په کلیسا کې د هغه عیسوي پادری اخیری رسومات ترسره شول چې د جنوري په 13 په پیښور کې وسلوالو په ډزو وجلی و. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پادری چا وجلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د نیټو لغړیتوب بهر یو مهم اتحادي ګرځوي. نوموړي پرون د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په سپینه معنی کې مېلمه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا په یوکرین د ممکنه برید په نتیجه کې په یورپ کې د توانایي د ممکنه کمښت پوره کولو لپاره امریکا متبادلې لارې لټوي او قطر ګیس لوی ذخایر لري. او د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو کم عمر لوغاړو ډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان سره مقابله کوي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 د ویسټ انډیز په انتیګا سټیډیم کې کیږي. د دغو سیالیو دویمه نیم پای لوبه سبا د آسټرالیا او هند ټیمونو ترمنځ کیږي.
منور شاه چې تفصیل د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو که کولی شئ را سره پاتې شئ. په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو ځینو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمې درج کړې او ځینې کسان نیولې هم دي. پولیسو دا مقدمې د عامه نظم ساتنې د قانون له مخې جوړې کړې دي. مشران وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پورې کوي چې حکومت له غوښتنو څخه د پرشا کولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمې درج کړې دي. د پاکستان قانون کې د نظم ساتنې دفعه په کوم حالاتو کې استعمالیږي همدې ته د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری کتنه کړي.
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نخ پرولو په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک ارډر یا د عامه نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل کوم په یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړای او تر اوسه د خوګخیل کوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی غوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولی. د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل سره د خپلو قومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او دې ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیاتې ځمکې لاندې کړې او تعمیرات یې پرې پیل کړې او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې. نو په دې لړ کې یې د نېشنل لوجستیک سیل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړي وو. نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا اف آی آر درج کړي چې د خپلو جایزو غوښتنو نمو په شا کړي. د خوګخیل کومي کمیټې یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامدار توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو
اور امن جدوجہد دے دا آئین او دا قانون پہ چوکاٹ کے دن نہ دے سمر میاشتوں نے جسمنگ پتا کا تحریک کی جگندے کنا دا مفتی اجاز سے پسر بھرا ہے کہ دا تحریک شلاولا دے مکمل پر امن پاتے شوا دے دا آئین او دا قانون پہ چوکاٹ کے پاتے شوا دے
دا چی دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر یا دا آما نظم ساتلو دا دفاع پولیس پہ کم حالاتو کی کارولے شی پدے حکل د خیبر ضلعے یو قانون پوہ ایڈوکیٹ فرحاد اپریدے وائی
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد به ورسره چې دا د پبلک آرڈر یا پبلک سیفٹی تا یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې س کولې شي داسې اقدام کولې شي چې پبلک آرڈر ته خطر وي نو دی دا تین ایم پی او لاندې ایکشن اغستی شي د ضلع ڈی سی چې کم دی یا پبلک آفیسر آغی سره دا اختیار دی چې هغه د دې د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي او بیا دا کفرس کا گرفتار شي نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلې شي په جیل کې ساتلې شي البته دویمه خبره دا چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول دا ارڈیننس په شکل کې را لبیا اسمبلی او ته دا قانون شکل ورک خو بل طرف ته د دې ملک اساسی یا بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی نو دا غي آرټیکل سوار لس نواخله تر نولس پورې نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو دی د حرکت ازادي دا ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځېدې شي اظهار رائے ازادي دا دیتہ چې دے د خپل حقوقو د غوښتو د پاره د پرمن احتجاج ازادي دا
د رصد او تعمیرات ادارې یا نېشنل لوجستیک سل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړې او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه ترې نه لاندې کړې د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټې کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړې خو د دغه کمیټې یوازې څلور تنه غړي نه مني او احتجاجونه بے بنیاد دی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه
د ورسک د اوبو لبند د مومند لوري ته د وتل نهر پارتوالي د سیمې کروندګر خوشاله دی وای د دوی هغه په سلګونو اکړه زمکه چې تر دې وخت شاړه پرته و د اوبو د زیاتېدو سره به آباد شي د نهرونو محکمه وای تر دې وخت چې 15000 اکړه زمکه خړوبېدل د نهر ارته دو سره به 3300 اکړه زمکه خړوبېدل شروع شي شانواز ترکزی نور حال په دې رپورت کې راکوي
د ورسک بند محمود ته د وتلی نهر د ارتوالی سره د نهرونو د محکمې پوینه چې دوه کاله پس به 3300 اکر ځمکه خړوبېدل شروع شي په دغه نهر د ارتوالی کورونه لاس میاشتې وړاندې شروع شي چې د پیورو کېدو موده دوه کاله ده د ورسک بند نامې چې نه پاره خطرې کاونده د دغه نهر نه وړاندې 15000 اکر ځمکه خو خړوبېده ولی په کال 1922 کې چې دغه نهر جوړ شوی دا اول وار دی چې د ارتوالی کورونه په شروع شوی دی محمد حسن جیدی کوونو سیدون کې سپیندیر دی وای هغه وخت دا نیر جوړ شو تر مټ یو شوقدر پورې به اوبت لی د 1900 او ایم نه هغه اوب بند شوی خو د کوون پورې د نیر اوب بیا هم رات للی خلکو شاړي آبادول شروع کړل نو د کروندو اوبې بیخي ورکه شوی دی اوس خوشبین دی چې نیر ارچی او د کروندو اوبې پوره شي
هغه نه روستا الته چې بیا کله ایلیګل نخې خلکو اولګولې اور سې نخې اولګې دي هغه په وجه باندې دلته ناکام شو تقریبا نیم نهر کوم نیمه خوره وا میچنه دې طرف ته مکمل قسم لال ما پاتې شو ځکه چې جمعې کې کوم غنم کرو هغه لمنګ په غلا وبراولو نه چې دا غیزه مخپلی وبنشته
په دې نر د محکمې پوینه چې یو عرب او شپک کرول روپۍ خرڅ راځي کاسه غټول دي او نوې کاسه او یالو خې پوخ او د کانکریټ جوړيږي ځای خلک وای په خو به پر دوی هر رقم سبزیان هم ټوکولې خدا 50 کال کې غنم په باران کری ولې د نهري نظام د ختمېدو وروسته دوی نور هیڅ رقم کاروند نشي کولې دا چې د دینر نه بده اقبراک پندلې تحصیل پورې هم زمکه خړوبې دي نو دغه سیمو اوسیدونکو زیارتګل مشال رډیو ته وای د هغه بچو یا ځنې همزولو چې د 500 کالونو کم عمر دي هم د دوی په سیمه کې په تیرشي وینر کې او به ونلې دي
یو وسی اوبر اځل چې موږ لا پټیو به کول چې ښکارال مم بجوار کې وو جوار به کول چې شي
نو اوس
اوس وبنشته یا چې شړ دي نو پټی شړ دي ونکمه قبلک اسکل وبنشته
د ورسک بن طریقه ونده لک تر لګه 500 واړ او غټ کلی دي وو ویلج کونسلونه او یو نیبر هډ کونسل پکې جوړ دي آبادی د اته وزر زیاته ده د زراعت محکمې مومند پوینه چې د کروندې جوګزم کې د 10000 اکړو هم زیاته ده خود او بود لاندې زم کې تر دې وخته 15000 اکړو نه سیوا ده د نهر د ارتوالي سره به د 3000 نه زیاته اکړو زم کې نور هم د او بود لاندې راشي د دې نهر د ارتوالي لپاره د کوز محمود سماجی کارکونکو جلیل خان مومند څواره په پیښور های کورټ کې مقدمه هم کړې وي د 13 کالون راځي د او بخورو د محکمې سره درخواستونه هم ورکړیو مشال رډیو ته وویل هغه په دې نیر د ارتوالي په دې عمل کې د کاروندګرو لخوا نگران هم مقرر شوه چې ګنه د نیر کارونه څاري
دای باندې روانې تقریبا 500 کیسه د زیات کار شوې ده تقریبا دا 23 کیلومتره نیر د وطن نواله دی کاونډه پوری او د دې مخکې چې ده
دا چې د یکونه تر د دامن شهید او مټه پوری سیمه بیا هم د دینره خو نشو بکیده نو د محمود د کمشنری د چارواکو پوینه چې د نهرونو زراتو او د وابډی د محکمو لخوا په یو غونډه کې فیصله شو د ورسکه وتل نیربه تر یکونه ولې د یکونه تر د مټه پوری زم کې به د محمد ډیم د وتون کې نهر په اوبو خړوبول کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي د پاکستان د پنجاب صوبی پولیس وای هغه کوم را لکنیول چې په کمپیوټر کې په پبجی نومې لوبه کې تر ناکامۍ وروسته د خپل کور سلور کسان وشلیو تر دې وړاندې د پاکستان په شمیر نورو خارنو کې هم ورته په خیره منسته شوی د نفسیاتو ډاکټران وای د دې لوبي کونکي په دماغی ناروغي وخت کې یو او شمیرې ورستر بلې پر زیاتې دوه زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت برابر کړی دی چې د پبجی په نامه گیم یا لوبه سده د دې منفی اړخونه سدي او د نفسیاتو په نه پاړه سوي راځي چې دا رپورت ور
د پنجاب پولیس وای د لاهور هغه اتلس کلن هلکې نیولې دي چې په مبینه توګه په پبجی گیم کې تر ناکامۍ وروسته د جنوري پر اتلسمه خپل مور اورور او دوی خوندې وجلوي تر دې پیښه وروسته پر ټولنیزو رسنیو هغه بحث بیا تود شوې دي چې حکومت باید پر دې کمپیوټري لوبه بندیز ولګوي د دوی په وینا د همدی لوبي لکبل د لاهور تر دې پیښوړان دي هم د ملک په بیلابیلو برخو کې ځوانانو او پیغلو یا خودکشي کړې دي او یا هم نور خلک وژلې دي اوس پښتنه دا ده چې د پبجی په نامه دا گیم څه دی او څنګه کیږي د قاسم سعیدی په نامه د دې لوبي کوونکی وای دا د انټرنیټ لاري یو داسې لوبه ده چې زیاتره وخت پکې لوبغاړي یو لبل سره په جګړه بوختوي د ویل لتیرو شاوخوا درو کلونو راځي د لوبه کوي. د زیات کړه چی د دې لوبي کوونکی هغه وخت زیات جذباتي او په غوسه کیږي چې د لوبي په منځ کې یا څوک مداخله وکړي.
یا د سی گیم د چی فیلینګز حساب سره ای گیم په وخت کې ته په گیم کې اخته یعنی په جنگ کې جنگ په وخت کې هغه فایټ د سی لکه ریالټي چې وی لکه په رښتینه ژوند کې چې اخته وي نو هغه کې د سی حالات راځي چې ته په یو زیات هغه کې اخته وي په جنگ کې په دې وخت کې تاسو ډیسټرب دي کې یعنی په عذاب دي کې نو وخت کې کېدل شي چې سړی غوسه شي.
خو قاسم سیدی ویل د خپلې تجربې پر اساس ویلای سي چې ذهني ناروغان په ژوند کې شخصي ستونزې لرونکي او کم عمر الکان او انجونه باید د لوبونه کړي. په پېښور کې د نفسیاتو ډاکټر عرفان الله وایي د انټرنیټ پر مخ کېدونکې د لوبې دومره خلک متاثر کړي دي چې هر میاشت دوی ته په لسګونه دماغي ناروغان ورځي.
موږ ته په میاشت کې کم از کم د 19 تر 25 پورې مریضان د پبجی گیم زپلی راځي. په دې گیم کې بنیادی نقصان دا دی چې د مقابلې او د گیم ګټنې یو جذبه په سړی کې را پیدا شي. هغه په دې کې چې مخکې سټیج ته لاړ شم په دې چکر کې دا لوبغاړی چې وي نو دا بې خوبه شي او د ده عادي ژوند چې دی هغه نورماله پاتې نه شي. بعض وخت څوک دی ډېر وخت بې خوبه پاتې وي او دماغ یو ملته کې ګنجلک نښتی وي نو دوی ته دا پته نه لګي او دوی نورو خلکو ته نقصانات ورکي لکه پای کې یو هوموسایډل یعنی د بل وجنه او سویسایډل ځان وجنه دغه سي تفکرات دغه سي سوچونه د دماغو په مختلفو حصو کې پیدا کیږي.
په کوټه کې د نفسیاتو پو ډاکټر غلام رسول مشال رډي ته ویل چې د پبجی په نامه لوبه کوونکي له کورنۍ او ټولنې د پریکې دوله کبله په ذهني ناروغي اخته کیږي. د ویل مندي او پلرونه باید پر خپل اولادونو ژور نظر وساتي چې آیا هغوی خو موبایل او کمپیوټر تر ضرورت زیات نه کاروي.
اول شپو کې بچانس دی هغه یو دم لګي مزه خراب تایس زکه دای په نقصان او په ګټه شسر خلاص کدی په گیم کې انوال سو او ډېر ځنانه لاړې به د وبسایټ سي دی بچی چې هغه له پروسس نه راوځي. دغه مور پلاس د نصیحت چې هغه په خپل بچان پنځي سپیشلی په کمره کې سپیشلی له شپې له خوا سپیشلی خاص کر چې بار بار دا وخونه تورنه نوځي او حالته دی ګوري ابزرویشن دا کې چې د یو موبایل تر حزيات استعمال وینه او هغه نشانې اندادي چې بچی چې ډوډۍ پریږدي چې له خپل سره تعلقات هغه کې کله کله یو داسې زرک زرک په کوم کې شي باندې خوابه دي کېږي غوسه کېږي ناراضه کېږي نو دا د شمن دي چې الکس دي په موبایل کې استعمال شوی.
د یادونه ورده چې پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر خلکو په لاهور کې په مبینه توګه د پبجی گیم لکبل تر رامنځته شوی پیښ وروسته غوښتنه کړې ده چې حکومت دې زر تر زره پر دې کمپیوټری گیم بندیز ولګوي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو ځل پر دې گیم بندیز لګولې وو خو بیا یې بیرته اخیسته وو.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا تین سویا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختص شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چي دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د خوست خبريالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو ته دی پام وکړي. دوی اندېښنه څرګندوي که د سیمایزو رسنیو اقتصادي ستونزې هوارې نشي او د فعالیت لپاره ورته مناسب سہولتونه برابر نشي تر ډیره پایښت نشي کوله. بل لوري ته ځای طالب چارواکی وای رسنې د خپل فعالیتونه د خپل امکاناتو په چوکاټ کې برابر کړي او د ډیرو خبرونو پر ځای د خبرونو پر کیفیت تمرکز وکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو خبریالان او کارکونکو وایي د طالبانو حکومت د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو او پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي رسنۍ په افغانستان کې د وروستیو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او که اقتصادي ستونزې حل نشي تر ډیره وخت خپل فعالیتونه روان نشي ساتلی. د غرغښت د سیمه ایز تلویزیون خبریال عبدالقیوم قیومي مشال راډیو ته وویل اوسنی حکومت د سیمه ایزو رسنیو ته په ټولو برخو کې پاملرنه رنه ډیر کی
رسنې باید وایو چې تر ډیره باید په اقتصادي لحاظ تقویه وي تر څو د خبرونه تر سره کې او بلدا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسي ولري. نو هله مداغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنوي لپاره خاص پام وکړي ځکه همدار رسنې دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
خوستي خبريالان او د رسنیو کارکونکو داسې مهال د رسنیو دراتلونکو په باب اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې زینو سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کړی. آزاد خبریال رحمت الله وایي ک خبریالان د زینو خبرونو د چمتو کولو لپاره آزادانه فعالیت پرې خول شي د ټولنې د خوالي او شته ستونزو د رسنۍ زکولو لپاره به ډیر څه وکړي.
ک رسنۍ آزاد پرې خول شي لکه بلابل پروګرامونه د دغه د چمتو کول لپاره د موقع په لوس ورشنه رسنۍ به خه پرمختګ وکړي خه کور بو کې د ټولنې د بهبود لپاره د ټولنې لپاره د خلکو لپاره ډیر څه وکړي. فلحال د پوره اندښنه دغه د شي دغه وزي چې مثلا شاید دغه موسیقي او ځینې نور شیان کنه ځینې خبروندې دانې بندیز ولګي یا محدودیتونه لوشي کنه. نو اې دې لپاره اوس یو څه هغه ستونزې شته چې د مارکیټینګ برخه او ځینې نورې برخه ته زیان ورسوي مشکل ورسوي.
په تیر نظام کې رسنۍ د اوږدو کلونو لپاره د ملي او نړیوالو ډونرانو له مالي ملاتړ برخمنې وي. آزاد خبریال سردار شفق وایي هغه وخت د رسنیو مسؤلینو او د امتیاز خواندانو د ترلاسه کیدونکو مالي امکاناتو ډیره برخه شخصي کاروله او ډیره لږه حصه یې رسنیو ته ځانګړې کړې وه.
دوی به په سلو کې 80% پیسې جیب تر اچولې یا 90% پیسې او 10% پیسې به پر رسنۍ مصرفولې. دوی هغه وخت مارکیټینګ باندې کار ونه کړ. کله چې د نړیوالو ټولنې مرستې بندې شوې رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شو. ان دغه دی چې اوس په ډیرو ولایتو کې یو شمېر محلي رسنۍ تړل شوې دي. که اوس رسنۍ غواړي چې څه نه څه په پښو راودرېږي او سکوت نشي مسؤلینو ته پکار ده چې په مارکیټینګ باندې کار وکړي د خپلو نشراتو په لوړاوي باندې کار وکړي تر څو دومره پیسې ترلاسه کړي چې هغه له سکوت څخه ځانونه بچ وساتي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي کچېرې رسنۍ خپلې خپرونې د خپلو مادي او معنوي امکاناتو له چوکاټ سره سمې عیار کړي په خپرونو کې به یې خوالی راشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي رسنۍ د خبرونو د زیاتولو پر ځای د خبرونو معیاري کېدو ته پام واړوي.
کچیر تر رسنۍ د خپل منفی او مثبت رپورټونه په داسې رقم ته عیار کی چې د نظام تخریب نیوي کې نظام ته مشوره او نظام ته په ګوته کول وي دا به ډیر ښه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه په کې څنډه څه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره 4 سیمه ایز راډیوګانې او 7 تلویزیونونه فعال دي. خو د نورو ولایتونو په شان اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډیر شوې دي.
د نجیب الله خیل رپورت مورده عمل ته په افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په 7 ولسوالیو کې په 700 جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو د باغونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. باغوانان دا کارستای وایي چې په خوا هم دغه سي چارو ښه نتیجه ورکړي ده. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې بڼوالو ته به په وسایلو ورکولو سربیره د بوټو د پالنې روزنه د امراضو د مخنیوي درمل او کیمیاوي سره هم ورکول کیږي. نور حال په دې رپورت کې
د باغونو د جوړېدو چارې په بډیکوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري د جنوري په 1.5 نیټه پیل شوې. په دې موقع د یاد ریاست مرستیال قاری فضل رحمان خبریالانو ته وویل
د ام په برنامه د تیر په 4 کال هم د ننګرهار ولایت په 4 ولسوالۍ چې هغه بډیکوټ په چیراګام هسکې مینو غنی خیل ولسوالۍ دي په 400 جریب ځمکه کې د مالټو لیمو شفتالو الوچو سراملو او مڼو باغونه جوړوي.
بل لور ته کروندګر خوشاله دي چې په ځمکو ورته میوه لرونکي بوټي کېنول کیږي. یو تن کروندګر وایي چې که بزګرانو ته پر ځمکو باغونه جوړ شي تر ډیره به د کوپنارو د کښت مخه ونیول شي.
دا باغونه چې وکرل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریاو ته ډیره فایده ورکوي. اوس غواړو د محسساتو نه چې موږ سره کومکونه وکړي دا باغونه راته جوړ کړي دي پټو کې دا ټول د کانان د میوو په دغه باندې نور فصلونه رابط شي او خپل پټو کې میوهجات بوټي وکړي، مالټه وکړي، نور بوټي وکړي، د خیر سره چې دغه کوکنارو د نور حاصلاتو نه لاس په سر شي.
یو بل تن کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې لبنوالو سره دی تر هغې د بوټو په روزنه کې مرسته وشي تر چې باغونه یې په حاصلاتو راشي.
موږ داسې یو چې دا باغونه یې موږ له کینوله دا انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه دوی غواړي، داسې نه چې راته وایي کرله او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره ځمکه بنده کړه، شل پنځه جربه ځمکه هم بنده کړه، ولاکن وسه یو رقم وسم شته دی خو همدې لپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال قاري فضل رحمان وایي والو ته د همکاري موسسي لوري د بوټو د روزلو خوونه د امراضو د مخنیوي درمل او نور اړین وسایل ورکول کیږي.
پروژې برنامه بزګرانو ته او بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل کیمیاوي سرې او روزنیز پروګرامونه هم ورکړي. د ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جرب ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاحیه یوه بیلګه ده.
د افغانستان ننګرهار یو زراعتي ولایت دی. کروندګر وایي که د کرنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري موسسي په پراخه کچه خلکو ته میوه لرونکي باغونه جوړ کړي تر ډیره به له بهرنیو ملکونو څخه د میوو په واردولو کې کموالی راشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو ته غوږی رپورټونه مو اوریدل. سو شیبه لدی موسیقي خون واخله.
ما د شاهانو قصیده چرتا ویلی ندی ما د خپل قام پغم لړل شاعری کړی دا سومڑا ونکڑم یا داس دزڑ پر ہر مدرد سرا یاری کڑدا سرد پاس سروی خلق برت لیشی چی پس مکئی نظر وی خلق برت لیشی چی پس مکئی نظر دسپو میں پت مناسم چی خبری گما سحر وی سپ گٹ کی چرتا جاڑم چی پکلی کی اختر وی سپ گٹ کی چرتا جاڑم پکلی کے اختر چدا مونگا ساد گانیو کدا کلی جادو گرمی چمگا ونڈرا پوری خاندی دخبل زان سر مشروی چمگا ونڈرا پوری خاندی دخبل زان سر مشر ہر حال کی در تخاندم کمزڑ پر ہر وی سلسلی ونی دی دخبل زان مرور دا غربت سوی زوانی لکز مکا بارانی زما زور زما زوانی ستا پا حسن قربانی زما زور زما زوانی ستا پا حسن قربانی اقل تل پٹ پوڑن عشق رانج سلیمانی حسن ترانی رات یاد زبانی ستا د حسن ترانی رات یاد زبانی چپ ما پختون ربستا مهربانی پی خور کی ملنگی او پکلی کی خانی پی خور کی ملنگی او پکلی کی خانی